دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومبې با خبرونه اوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په مخکې دی مهال خبرون ته زه وحید فیضیم په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه نامعلومه موده ته ځنډول شوې ده د افغانستان ترکی او پاکستان په ګډون یو بل درې اړخیزه غونډه نن په استانبول کې جوړه شوه د درې وړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په دې غونډه کې د سولېس خپلواک دیموکراتیک او متحد افغانستان لپاره خپل ژمنې تکرار کړلې دوی په غونډه کې ویل چې تل پاتې سولې یوازې د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د سیاسي پروسې لري چې هدف یې تل پاتې او هر اړخیز اوربند چې یو سیاسي توافق وشي او د افغانستان نورین پای ته ورسیږي د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر او په دوهې کې د سولې لمذاکراتو څخه په ملاتړ ټینګار وشو همداشان د ترکیه قطر او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په استانبول کې د غونډه جوړېدلې د افغانستان د سولې مذاکرات د یو تحرک ورکول په توګه یاد کړل د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال فرانک مکینزی ویلی چې د امریکایي ځواکونو له دوامدار ملاتړ پرته به افغان ځواکونه سقوط شي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور په اساس مکینزی پرون پنځشنبه د امریکا کانګرس ته وینا کړې چې افغانستان څخه د امریکایي ساتلو تر وټولو ورسته په کابل کې د امریکا سفارت د امنیت نیولو په اړه د افغان امنیتي سرتیرو د ورتیاو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده نو موري هم درنګ اندېښنه خولل چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو تر وټولو وروسته افغان سرتیري د ځان دفاع او د خپل الوتکو د ساتنې او پروازونو ورتیا ولري هم درنګ ویلي چې افغان ځواکونه مرسته اړتیا لري جنرال مکینزی هم درنګ زته کړ چې متحده ایالات د 10 لارو چارو په لټه کې دي چې له افغان ځواکونو سره لري همکاري وکړي بل اخوا ولسمشر غنی پرون کندهار ته د سفر پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وټول ته په اشاره ویل نړیوال قوای وتی زموږ ژمنه ده چې دوی په عزت باسو مګر موږ دا خاور ساتلې او ساتوي د افغان قوت تمویل په برخه کې ټول تړونه پر ځای دي او د امریکا د حکومت د 300 میلیون ډالر نوې ژمنه د دې خ ثبوت دي د افغان چرواکو په وینا له تیرو دوه کلونو د هیواد امنیتي چارې د افغان ځواکونو په غاړه دي چې په وینا یې شپږ نوي سلنه عملیات هم په خپلواک توګه ترسره کوي د غزنی سیمه چارواکی وای د ناوی ولسوالی امنیه قماندان رحمت الله مبارز د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوې د غزنی د والی بیان وحید الله جمعزاده ننجمه امریکا غکته ویل چې د هغه پر موټر نن سهار د یک ولسوالی او غزنی خار تر منځلاره کې د ماین چاودنه شوې ده نو موري په دې اړه نور معلومات ورنکړل خاغلی جمعزاده هم درنګ زیاته کړ چې تیر شپه غزنی خار ته نږدې اسفنده سیمه کې یو شمیر ولسوال طالبانو چې د افغان ځواکونو پر پوزي مرکز د بریټ پلان درلود هم په هوایي بریټ کې وژل شوې دي د نموړي په وینا په دغه هوایي بریټ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه موټر او پوځي مهماتي تخریب شوي دي بلخوا د سولې ولسی حرکت په پام کې لري چې سبا د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سولې د ټینګېدو او د سولې خدمت ملاتړ لپاره کمپاین پیل کړي د سولې د ولسی حرکت یو غړی بسم الله وطن دوست وایي دوی د جګړې لخکیل خو غواړي چې جګړه بند کړي بسم الله وطن دوست
د سولی ولسی حرکت سبا د شنبه پر ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې کانفرنسونه پیلېږي دا کانفرنسونه د استانبول د غونډې په ارتباط پیلېږي د دې کانفرنسونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور له جګړو لاس واخلي نور له وژنو او تاریخوالي لاس واخلي نور باید ژر تر ژره وي هوکړه ته ورسیږي همدارس پر نړیوالې ټولنې او پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې شکیل دي ځخ کوي چې نور افغانان سولې ته ورسوي
تاسو له امریکا غک آشنا راډیو خبرونه اورئ د کابل کندهار په لوی لار د زابل ولایت په مربوطات کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تن مړ شوي او لس نور ټپیان دي د زابل د عامه روغتیا ریاست وایي چې له پیښې څخه د کلات ولایتي روغتون ته د 14 تن جسدونه او لس تن ټپیان انتقال شوي دي ځینې ټپیان د سخت ټپون له کابل د کندهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي د زابل د پولیسو مقامات وایي چې په خطر شپه کلات خار ته نږدې په جلدک سیمه کې د مسافر وړونکو کاستر او د تیلو د انتقالون کې ټانکر ترمنځ د بی احتیاطۍ له کبله رامنځته شوې ده بل خو د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل ویل چې په یاد پیښه کې مړ شوي او ټپيان د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو دي او هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللی وو چې د بیرته راګرځیدو پر مهال موټر ټکر کړی دی. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اورئ. په هند کې نن جمعه چرواکو اعلان وکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې 302,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. دا د کورونا ویروس له پیدا کېدو وروسته لومړی ځل چې په هند کې په 40 ساعتونو کې دومره ډیر کسان په دغه ویروس اخته کیږي. تیر ورځ باندې 304,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي وو. د هند په مرکز نیوی ډیلی کې لکه لګه شپږ روغتونونو کې یا اکسیجن خلاص شوی او یا په خلاصېدو دی. په همدې حال کې د هند عالی محکمې له حکومت څخه غوښتي چې د صنعتي کارځایونو څخه د اکسیجن روغتونونو ته انتقال کړي چې د کورونا ویروس ناروغان وژغورل شي. په همدې ورځ د هند په لویدیز ویجی والاب په روغتون کې اور لګیدلې او د کورونا ویروس دیالس ناروغان مړ شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خپلو وزیرانو سره غونډه کړې چې څنګه د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او دغه وبا سره مبارزه وشي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون چې د کورونا ویروس په اړه معلومات راټولوي او خپروي وایي چې په هند کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیون ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلټونی غازونو خپراوي د 2015 کال په پرتله نیمایي ته راکم کړي. خغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سررمشیزه کې اعلان وکړ چې د دې مزره غازونو کچه به په سوله کې 50 یا 250 تر هده راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت د پرونی سررمشیزه چې پر متحده ایالاتو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا ویخته هیوادونو مشانه پکې ګډون کړی وو. ولسمشر بایدن او مرستیال یې کامل هاریس پرانستا. دا دوه ورځې سرمشه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشه لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز زنی مشان وای چین د افریقا په لوی وچه کې د پاوز او سمندري ځواکونو د وی شبکې جوړول ته نږدې شوی دی. په افریقا کې د امریکا د پاوز د قماندې مشر جنرال سټیفن تاونسند د امریکا په سنا کې د وسلواله خدمت کمیټې ته وویل موږ پوهیږو چې چین غواړي په نړۍ کې د تاسیساتو یو شبکه ولري. زما لویه اندېښنه د افریقا د اتلانتیک ساحل په اړه ده. چین په 2018 کال کې د افریقا په ختیځ ساحل کې د جیوتی جمهوریت دورالیا په سیمه کې خپل لومړی پوځي مرکز جوړ کړ او د کار د امریکایي پاوز اندېښنې راپارولې دي. وایي د چین د پوځي مرکز د امریکایي ځواکونو د لیمونیر کمپ ته بیخي نږدې جوړ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي اوس چین غواړي د افریقا په ختیځ ساحل کې په تانزانیا او د افریقا په اتلانتیک ساحل کې هم موجودیت ولري. او د امریکا د سنا مجلس د پنځمه پرز د کورونا ویروس وبا په جریان کې د امریکایي اسې نژادو سره د کرکې په وړاندې د مبارزې یو لایحه تصویب کړه. د دې لایحه لمخې په عدلي څنګه کې یو نوی پوسټ رامنځته کیږي ترڅو د کورونا ویروس اړوند د کرکې جرمونه ژر وڅېړي او د قانون سیمایز تطبیق کوونکو ته دا واک ورکړي چې د اسې نژادو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. همداشان په دې لایحه کې یو بدلون شامل لچې لمخې د کرکې جرمونو معلومات راټول کړي او د کرکې جرمونو اوریدلو لپاره د ټلیفون لینونه فعال کړي. دا ماده پروسه وکړونه کې د کرکې تعصب د دوو مشهور قربانیانو خالد جبره او هیدر هیر په نومونو نومول شوی. دا لایحه څلور نوی دیوی رد رای په وړاندې تصویب شو. د میزوري ایالت څخه جمهوریت غوښتونکي سناتور جاش هاولی منفی رای ورکړه. دو دموکرات سناتورانو او دریو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو رای کارول نه ده. د پولیسو د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې د امریکا په لوی خارون کې د اسیا نژادو پر ضد د کرکې جرمونو کچه 15% زیاته شوې ده. په دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ پرته هم د خپل وسلوالو مخالفینو په وړاندې په خپل واک ډول د عملیاتو او دفاع صلاحیت لري، خو مالی او د پوځي امکاناتو په برخه کې لا هم د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورټ ده.
د دفاع وزارت مرسیال وایان په واده امان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د درېدلو او مقاومت په اړه د امریکا د مرکزي قوه او د کمانډان جنرال پراک مکنزي اندېښنو په باب امریکا غږ غشنر علي سره په مرکه کې ویل چې په وروستیو دوه کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو دا وښوده چې د مخالفانو په وړاندې د دفاع عملیاتو ترسره کولو توان او صلاحیت لري.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت و هم د کمیت له اړخه دام حال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خود دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه الله هم د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا مالی او د تجهیزاتو برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع وزارت مرسیال وایي ویل چې نړیوال ټولنې په سر کې امریکا متحده ایالاتو تر درې نورو راتلونکو کلونو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی ملاتړ او تجهیزاتو د برابرولو ژمنه لا په خپل ځای ده. د امریکا د مرکزي قوه کمانډان جنرال فرانک مکنزي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټي استعمال غونډې ته په وینا کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته د افغان ځواکونو کابینت تر پوښتنې راوست او د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په وړتیا اندېښنه وښوده. جنرال فرانک مکنزي د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټي دغې غونډې ته د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د میلیاردونو ډالرو د مرستې د برابرولو څخه ملاتړ څرګند کړ. وویل چې که دا ډول مرستې بندې شي نو ورسره د افغان ځواکونو د ړنګېدو امکان شته دی. د پوځي چارو کارپو ایسوپ امین وای چې امریکا په افغانستان کې د اوږد حضور پر مهال په دې پوهیږي چې په افغانستان او سیمه کې کوم اړخونه په جګړه کې ښکېل غواړو ته مالي او لوژیستیکي ملاتړ برابروي. ښاغلي امین امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا په دې هم پوهیږي چې که یوې غاړې سره هم مرستې بندې شي هغه نوره جګړه نه شي پر مخ وړلی.
دواړه لوري ته که چېرته کومکونه ونه رسېږي دوی توانمندي د لویې جګړې نه لري. هم طالبان هم د حکومت ځکه تمویل کوونکي د دغه جګړې بهرانیان دي. سیمه هیوادونه او نړیوال دلته خپل اهداف لري. دا خبره رښتیا ده که چېرته امریکا تمویل کوونکي د دغه جګړې چې د افغانستان حکومت تمویلوي دوی همکاري وسونه کی د افغانستان وسلوال پوز به داسې اوږدې جګړې ته آمادګي ونه لري.
امریکا او ناتو د 2023 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالر د مرستې د برابرولو ژمنه کړې او ویلي شي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته هم په دغو ژمنو کې بدلون نه دی راغلی او دوام به ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیشې مخ په زیاتې دوده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 178 د کورونا مثبت پیشې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي چې د کورونا وایروس تازه موارد د برتانیا د نوي ډول پیشې دي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په دې راپور کې ووري.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,550 کسان د کورونا وایروس لپاره ټیسټ شوي چې له دې شمېر څخه 178 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت وایي میرویس علي زوی امریکا وخت وویل چې په دغه شمېر کې 55 مورد په ننګرهار، 25 کابل، 23 لغمان، 22 کندهار او 8 پیښې په 12 نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 1,550 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو غوسي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 178 مثبت دي چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 50,000 ته ورسېدل.
ډاکټر میرویس علي زوی همدارنګه وویل چې د کورونا وایروس انګلیسي ډول پیښې په مخ په زیاتې دودي او تر دا مهاله 200 پیښې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایروس تطبیق په ټول افغانستان کې جریان لري او تر دا مهاله 225,000 کسان واکسین شوي دي. ډاکټر میرویس علیزی په تیرو 30 ساعتونو کې د مړو شو او بیرته راغیدلو کسانو د شمیر پاړه ویل
په یاد موده کې 15 کسان راغیدل دي او متاسفانه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امر وخت او وزارت د شمیرو په اساس د محل په ټول افغانستان کې 5,230 کسان په کورونا اخته شوي دي او 2,520 کسان د وایروس مړ شوي دي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د ووهان ایالت په هوبی ښار کې خپور شو. د جانز هاپکن په هانتون د شمیرو په اساس 1,300,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي او 3,300,000 کسان په کورونا وایروس لخته کې دروست مړ شوي دي. امریکا، هند، برازیل او فرانسې په ترتیب سره په کورونا وایروس ډیر اخته کسان لري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شبا شنان.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. درنو اوریدونکو، د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو او سازمانونو مشران نن جمعه هم د اقلیم په نړیواله آنلاین غونډه کې د اقلیمي مشکلاتو په مخنیوي بحث کوي. د نړۍ د اقلیم غونډه پرون د جمهور رئیس جو بایدن په وینا سره پرانستل شو. ښاغلی بایدن وویل نړۍ باید په دې لسیزه کې داسې پریکړې وکړي چې د اقلیمي بدلونونو د ناوړه عواقبو مخه ونیسي. د عربه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالي پاتسیوی دا کاسواره د رپورت غټ کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
جمهور رئیس جو بایدن د دې علي ونده په افتتاحي مراسمو کې په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د 2023 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې په فوق العاده توګه د کاربن د خارجېدو کچا راکم کړي. ښاغلی بایدن اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 1409 لمریز کال پورې د کاربن د خارجېدو کچا له 50% نه تر 25% پورې راکم کړي، چې په دې حساب به کچا د 2015 یعنی 1340 لمریز کال نه هم کم شي. د بایدن اداره په پام کې لدی د نړۍ د اقلیم د بدلون په باب د نړیوالو مشري وکړي. متحده ایالات د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې د پاریس له تړون نه په 1949 لمریز کال کې ووتل. د ښاغلی بایدن نوی هدف دا دی چې په دې اړه د اوباما د حکومت په دور کې چې کومې ژمنې شوې د هدفونو د حاصلولو په غرض خپل حالې ځلې دوه چنده زیاتې کړي. هیله لري چې د برېټانیې د ګلاسګو په ښار کې سکال په نومبر کې د نړۍ د اقلیم د نړیوال کانفرنس د پیل کېدو تر مخه نور هیوادونه هم د کیمیاوي غازونو د کچې د کمولو لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل
The steps our countries take between now and Glasgow.
کوم اقدامات چې زموږ هیوادونه همدا اوس او د ګلاسګو د کانفرنس د پیل کېدو تر مخه کوي، په نتیجه کې به نړۍ د اولسونو د روزۍ او نفقې د پیدا کولو د زراعیو خوندي ساتلو او په اعظمي توګه 1.5 درجه سانتیګراد ته د ځمکې د کورې د تودېدو راټیټېدو په غرض د کامیابۍ په لورې رهي شي. د دې عالی غونډې له پیل کېدو نه مخکې د اروپای اتحاد، کاناډا، جاپان او برازیل په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض نوي هدفونه اعلان کړل. د برازیل جمهور رئیس جایر بولسونارو چې د امازون د ځنګلونو د غوڅولو په وجه پر پالیسیو باندې انتقادونه کېدل ویل بولسونارو چې په پرتګالي ژبه غږېده په خپله وینا کې ویل زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض 0 درجې ته له تودوخې د درجې د راکمولو هدف باید د 2050 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې حاصل شي، چې په دې حساب د تیرو کلونو برعکس به دغه هدف ته رسیدل لس کالا ګړندی شي. چین چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د صنعتي غازونو د خارجېدو په اعتبار په لومړي نمبر کې واقع دی، کومه نوې ژمنه ونه کړله. په پورا سرعت او چټکۍ د چین د پراختیا معنی دا ده د 1409 لمریز کال تر پایه پورې به دغه هدف ته رسېدل د چین لپاره یو چیلنج دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په خپل وینا کې ژمنه وکړه او ویل
China will strive to peak.
چین با زیارو باسی چې د 2018 کال په د کاربن ډای اکسایډ خارجېدل او شتور سره بیا با د 2018 میلادي یعنی 1409 لمریز کال تر پایا پورې د صفر درجه ته درا کومولو هدف حاصل کړي. په عین وخت کې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو له بډایو او پرمختللو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د کم عایدو او نسمنو هیوادونو سره مالی مرستې زیاتې کړي. د هغه هیوادونو دی چې په تاریخي لحاظ صنعتي غازونو د کچې په لوړېدو کې رول نه دی لوبولی، خو د اقلیم د بدلون په وجه باندې چې کوم قدرتي آفتونه رامنځته کیږي تر ټولو زیات تاوان هم دغو مخ په پراختیا هیوادونو ته رسیږي. د جنوبي افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا په دې اړه په خپل وینا کې ویل همدا وجه ده چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه سادونیا پیاوړي دي ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او د مخ په پراختیا هیوادونو سادونو د رغولو او د رامنځته شوو بدلون سره د ځان د عیارولو په غرض مالي مرستې وکړي. ښاغلی بایډن په خپله وینا کې ویل
The United States will double its 2024
متحده ایالات با د 2023 میلادي کال یعنی 1403 مریز کال پورې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو سره خپل کلنې مرستې دو چنده زیاتې کړي. بایډن د لومړي ځل لپاره د نړۍ د نسمنو هیوادونو سره د مالی مرستو د پراخولو په منظور ځانګړی مالی پلان اعلان کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د روسیې په مسکو او بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بند د غزیدو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ناوالنی نن جمعه په یو پیغام کې ویلي دی چې دی به د خوړو اعتصاب پای ته ورسوي. داسې ویل کېږي چې وروستۍ پراخې مظاهرې ممکن د هغه له خوشي کېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
کله چې د روسیې د سیاست او لارینونو خبره شي معمولا ټول سترګې مسکو ته نیسي، خو د الکسی ناوالنی د ناروغۍ د خبر سره د هغه پلویان د هغه د ژوندي پاتې کېدو لپاره وایي چې که هغه خوشې نشي په ټول هیواد کې به پاڅونونه وکړي. د دې هڅو سره د سنت پیټرزبرګ په څیر ښارونه چې یو وخت د روسیې د امپراتورۍ پلازمینه او د ولادیمیر پوتین ښار و مهم رول لوبوي. د چهارشنبې په ورځ د ناوالنی پلویانو په سړکونو راټول شوي وو او هغه ته د عاجل طبي پاملرنې غوښتنه کوله چې په ځواب کې د پولیسو لخوا وځپل شول. څارونکي ډلې وایي چې د اشوب ضد پولیسو په یوه شپه د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1300 تنه نیولې دي. په پیټرزبرګ کې لاریون کوونکی اندرو وای
دلته د ځان لپاره راغلم ځکه هغه څه چې روان دي پرې شرمېږم. وروستی ځل چې ما په لاریون کې ګډون کړی و 1991 کال و.
یو شمیر نور بیا دا استدلال کوي چې د حکومت د زور خودلو سره سره په پای کې به نتیجه مظاهره کوونکو په ګټه وي.
ژر یا وروسته دا جنایتکار حکومت به ختم شي. دا همه خبره ده چې بالاخره به حق حقدار ته رسیږي.
په دې وروستیو ورځو کې روسي چارواکو د ناوالنی د فساد سره د مبارزې بنسټ او د حکومت په اړه پلټنې د افراطیت ضد قوانینو له مخې له فعالیت منع کړی. دا په ټول هیواد کې د ځپلو د نوې څپې احتمال رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی په خپله په زندان کې دی. هغه تیر کال په سیبریا کې د مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره د هیواد څخه بهر انتقال شوی و چې د بیرته راستنېدو سره سم تیر کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. لویدیځ هیوادونو د ناوالنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او ګواښ کړی چې د ناوالنی د بوت کېدل به عواقب ولري. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې سباندې 1 میلیارد کسان یو ډول نه یو ډول معلولیت لري. دغه معلول کسان اوس د کووید 19 وایروس له جدي خطر سره مخامخ دي. دا راپورت تفصیل زموږ د همکاري نظرانه یوسف سیک خواوري.
دا وخت په ټوله نړۍ کې د 1 میلیارډونه زیات خلک د یو نه یو ډول معلولیت سره ژوند کوي، او دوی د کرونا د وبا د خطر سره مخ دي. د البی کرنی د خپل لیبرار سپی اولف سره مینه هغه سدی چې د هغې د پاره د کرونا د وبا زغمل اسانه کړی دي. ایلی وبش کلنه ده او معلولیت لري. هغه وایي چې اولف د کرونا د وبا د پیل نه زما سره وخت تیروي، ځکه نو زه نور خپنیم. ایلی اوس د 3 کلونو راهیسې د مسلکي مرستې سره ډېر خپلواک ژوند کوي. هغه نوی عادي ژوند سره اموخته شوې ده، خو د هغې د مدافعت په سیستم فشار موجود دی، نو ځکه باید داسې فعالیتونه پرېږدي چې ممکن ده د انفکشن خطر ولري. مور وایي کله چې تاسو معلولیت لرئ، نو تاسو باید په ورځني ډول د خپلواکۍ ژوند کولو مهارتونو ته دوام ورکړئ. او کله چې د کرونا وبا راغله، نو ایلی په دغه لړکی شاته وګو. ایلی وایي چې د هغې خپل ملګری یادېږي، خپل فعالیتونه یادېږي، او په خاص ډول ځینې سپورتي فعالیتونه یادېږي. په دې وبا کې د ایلی په شان خلک د ځانګړي خطرونو سره مخامخ دي. دوی ته د مخه موجود د روغتیا شرایط دوی لا زیات د خطر سره مخامخ کوي. دوی په نورو تکیه کوي او دوی اکثر هېر شوي. ډینیل مونټ چې د هر اړخیزي پالیسۍ د مرکز مشر دی وایي موږ ټول ضرورتونه لرو. په ژوند کې داسې شیان شتون لري چې موږ ورته ضرورت لرو، سمه ده؟ یعنی خواړه، سرپنا، جامې. د ژوند کولو دپاره تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر ښه کیفیت ته ضرورت لرو او نور داسې شیانو ته ضرورت لرو. د امریکا د ولسمشرۍ یو وړاندیز موجود دی چې د معلولیت لرونکو خلکو دپاره په کور یا ټولنې کې د پاملرنې لپاره 750 میلیارد ډالر مصرف کړي. که کانګرس دغه لایحه ومني، نو دا به د ایلی او د هغې په شانتي د ډېرو نورو کسانو سره مرسته وکړي.
د امریکا راغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په لوګر کې د جګړو له امله د برېښنا 14 ترانسفرونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. د لوګر اوسیدونکي د جنگ له شکیلو غاړو څخه غوښتنه لري چې د جګړو په مهال عامه تاسیساتو ته پاملرنه وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د لوګر د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په دې ورستۍ سموده کې د لوګر په مختلفو سیمو کې د برېښنا 14 ترانسفارمر د ښکېلو غاړو ترمنځ د جګړو له کبله په ډزو لګېدلې او له فعالیت لوېدلی. دوی وایي چې له دې جملې څخه 15 ترانسفارمر د ترمیم وړ وو چې بیرته جوړ شوي، او د پاتې 8 نورو لپاره چې یو څه زیات تخریب شوي د ترمیم او یا د نویو ترانسفارمرو د پیرلو لپاره خپلې هڅې شروع کړي. د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا په منځنۍ کچه د هر یو ترانسفارمر قیمت شاوخوا 10,000 ډالر دی، چې په ویجاړېدو سره د مالی زیان ترڅنګ یو شمېر کورونه او مارکیټونه هم له برېښنا څخه محروم شوي. د دغو ترانسفارمرو د تخریب په اړه افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د لوګر یو شمېر اوسیدونکي د جنګ له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال د برېښنا پایو، تارونه او ترانسفارمرو ته خاصه پاملرنه وکړي. لطف الله ستانکزی د لوګر اوسیدونکی دی.
زما د یو لوګری په صفت د افغان حکومت خصوصا په لوګر کې د محلي ادارې او همداراز د افغان حکومت یا د لوګر کې د وسلوالو مخالفینو نه هیله داده چې د جګړو په وخت کې په هغو سیمو کې چې هلته د برق پایې، ترانسفارمر او مزي موجود دي، د هغو په ساتنه کې برخه واخلي او د جنگ او جګړو په برخه کې د هغه وسایل تخریب نکړي. زمونږ هیله دا ده چې هغه وسایل چې بیا رغول سوي دي دغه په ساتنه کې دولت په وسلوال مخالفین او افغان حکومت همکاري وکړي.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ټاکل شوی په دغه ولایت کې د 1500 کورونو، دفترونو او دوکانونو ته برېښنا ورکړل شي چې د ویش چارې دوام لري. د لوګر دی ولایتي شورا رئیس حسین بلستانکزی بیا د ټولو عامه تاسیساتو په حق له افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې نه یوازې عامه تاسیسات ویجاړ نه کړي، بلکې ساتنه یې هم وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.